أوهم.
السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت ما سیګر سلور بجې شوی دی زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. په دې خبرونه کې بعد پاکستان په وفاقي کابینه کې راتلغره د مخنیوي د بل د منصوره پاکستان ته د هند خارجه وزیر د دوري د ننګرهار په دربابا ولسوالۍ کې د بری دغه سمن شو غوښتنو پاکستان او افغانستان د ټي 20 کرکټ لوبو د تیارو حالو د نور ریپورټرن ترڅنګ 19 پروګرام د سندرو امیل بهم وره خلومړي بعد د سات تازه خبرونه وورو چې عبدالحی کاکړې تاسو ته وړاندې کوي.
سرټکی د پاکستان چارواکو د ماشومانو د ژغورلو د نړیوال سازمان سیف د چیلډرن بهرني کارکونکو له هیواده ایستلې دي. امریکایي قومندان وایي باور کوي چې په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو د دې هیواد د امنیتي عسکرو لخوا په نږدې هر یوه څلورم برید کې د طالبانو لاس وي. د امریکا ډیموکرات ګوند ولسمشر باراک اوباما په رسمي توګه خپل صدارتي امیدوار نومولی دی. د پاکستان چارواکو د ماشومانو د ژغورلو د نړیوال سازمان سیف د چیلډرن بهرنی کارکونکو له هیواده ایستلې دي. د پنځمې پورت د سازمان یو چارواکی وویل په ظاهره داسې ښکاري چې حکومت دا فیصله د هغو شکونو پر بنیاد کړي چې ګواکې خیریه موسسې د هغو امریکایي جاسوسانو مرسته کړي چې د وژل سوي اسامه بن لادن په لټون وو. د سیف د چیلډرن د اطلاعاتو د څانګې مشر غلام قادر ویلي د پاکستان د داخله چارو د وزارت لخوا ورته ویل سوي چې د سازمان شپږ بهرني کارکونکي دي په دوو هفتو کی دنن له هیواد اوزی. د پونه د داخله چارو وزارت دوی ته څه وجنه تشودلی. خبرونه وای سیف د چیلډرن له ادا سره سم د پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی چې د اسامه بن لادن د درک لګولو تور دی او د امریکای جاسوسانو په رابطه کې مرسته کړې و. سیف د چیلډرن له تیرو ډیر شکلونو راځي په پاکستان کې کار کوي او دلته 2000 کارکونکو لري. د پاکستان کابینه د ترګری عزت د نوي قانون د مسویدي منزوري ورکړی دا. د مجوزه قانون لمخې د ترګرو د مالی مرسته کوونکو بینک اکاونټ منجمد او جایداد ضبط کېدلای سي. د دې ترڅنګ ایمیل، ټلیفون او نوري مواصلاتي رابطې به هم د ثبوت په توګه ومنل سي. چارواکي وایي قانون د څارنوالانو صلاحیت د نور پیوړکولو یو هڅه ده چې دا راز دوی مشکوک ترګر مجرمان وګرځوي. هر کال په سلګونو مشکوک کسان نیول کېږي خو ډیرو کمو ته سزا ورول سوې ده. د قانون به اوس د حتمي منظوري لپاره پارلمان ته وړاندې کېږي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر پاکستانی چارواکو غږ کوي چې سمدستي دي داسې ګامونه پورته کړي چې شایګان د مخالفه سونی اکثریت غړو له بریدونه وژغورل سي. نیویارک میش سازمان په خپل نوی بیان کې ویلي په ټول پاکستان کې سش کال لږ تر لږه 340 شایګان په هدفي وژنو کې پنشه سوي دي. د سازمان په خبره په بلوچستان کې هزارګان زیات ځورېدلي چې تر سلو زیات کسانې وژل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې هم پرون په لسګونو هزارګانو د سان په پلازمینه کوټه کې د عدالت مخې ته مظاهره وکړه او چیف جسټس د دوی د غړو د وژلو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په دې اړه باندې یوې ګډونوالي مشال ریډیو ته وویل
نن موږ دلته د های کورټ او مشر قاضي افتخار چودري مخې ته د دې لپاره راغلي یو چې موږ د هزارګانو د وژنو غندنه کوو چې دوی په فرقه ییزه پیښو کې په هدف کېږي. ترهګر له 2000 عیسوي کال راهیسې زموږ وګړي په هدفي وژنو کې وژني، لکن د پاکستان حکومت او امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې هیڅ کړی نه دی چې دا د حکومت ناکامي څرګندوي. زموږ ټول ملګري او ټولې کونډې یوازې او یوازې د انصاف په تمه دي چې مشر قاضي موږ یې له تا څخه امید لرو.
مظاهره کوونکي یوه هزاره مېرمن به. هیومن رایټس واچ وایي چارواکي د لشکرې جنګوي چې ورباندې په ښکاره بندیزې په شان سنی وسوالو ډلو پر ضد په ګامو اخیستلو کې پاتې راغلي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا د پاکستان په سفر سبا له اسلام آباد رسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي مشال ریډو ته ویلي اس ام کرشنا به د پاکستان او هند پر تعلقاتو د دې هواد له مشرانو سره خبرې اترې کوي.
اپنے دورے کے دوران وہ فارن منسٹر سے بھی ملیں گے.
دخپل دورے پر محال با نموڑے دو خارجہ چارو وزیر ہینا ربانی کر، وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف او صدر آصف علی زرداری سره لید کاتک کوي، او د دین علاوه با ایس ایم کرشنا د نورو اعلی چارواکو سره هم لید کاتک کوي، او ور سره با د پاکستان او هندستان په اړیکو او نورو یو شمیر مهمو چارو خبرې اترې کوي.
دا شان د هند بارنو چارو وزیر به د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او د مسلم لیگ مشر میا نواز شریف سره هم ویني. امریکایي قومندان وایي باور کوي چې په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو د دې هیواد د امنیتي عسکرو لخوا په نږدې هر یو څلورم برید کې د طالبانو لاس وي. د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خبري غونډه کې د نیټو مشري د مشترکه قومندې مشر امریکایي لیفټننټ جنرال جیمز ټیری خبریالان ته وویل په 15.6% بریدونه له یاغیانو سره تړاو لري. د نوموړي په وینا 10% بریدونه نیغ په نیغه له باغیانو سره او 15% بیا د باغیانو سره تړل سوو کسانو سره تعلق لري. تر دې وړاندې نیټو ویلي وو ذهني فشار او د نیټو او افغان عسکرو په منځ کې کمزوري تعلق کېدلای سي د بریدونو لاملونه وي. افغان عسکر سږ کال په خپلو نیټو ملګرو ډیر ځله ډزې کړي چې پکې 15 عسکرې وژلې دي، په دې کې زیاتره امریکایان دي. اصاف په کونړ کې د القاعده شبکې د یو غړي وژل کېدل تایید کړي دي. د ځواکونو نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د القاعده شبکې دغه غړي ابو سیف نومیده او په حیدر بابا مشهور وو چې د جمعې پر ورځ په کونړ ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ووژل شو. اعلامیه وایي ګمان کېږي چې ابو سیف په پاکستان او افغانستان کې د القاعده شبکې لپاره په سرحدي چارو کې اسانتیاوي برابرولې. د امریکا ډیموکرات ګوند ولسمشر باراک اوباما په رسمي توګه خپل صدارتي امیدوار نومولی. د امریکا نارت کیرولینا شارټ لیټ شار کې د ډیموکرات ګوند کنوینشن کې پخوانی ولسمشر بل کلینټن د ولسمشر باراک اوباما نوم د امیدوار په توګه وړاندې کړی. پخوانی ولسمشر بل کلینټن په وینا کې د ولسمشر باراک اوباما د کار ستاینه وکړه. د امریکا صدارتي ټاکنې به د نومبر په 6 نیټه کېږي. د خبرونو پای
خبرینم د عبدالحی کاکړ ناوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال لیډیو خبرونه په انټرنیټ مشال لیډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې الستلې شه. په روانه خبرونه کې باوري د پاکستان چارواکو د ماشومانو د شغورولو د نړیوال سازمان سیف د چلډرن بهرني کارکونکو له واده استلې دي. د پاکستان وفاقي کابینې د ترهګرې د مخنیوي د بل منځري ورکړې.
دا قانون سازی کمس کمپین د شپږ کاله مخکې په کاروا هغه اوس شو.
د هند خارجه چارو وزیر سم کرشنا با سبا د پاکستان درې ورځې دوره کوي.
نږدې ورځو کې دوه اهم واقعات داسې شوي دي چې د هغې د وجې نه د پاکستان او د هند ترمنځ د ښه اړیکو ډېر لوی امکان موجود.
د امریکا ډیموکراتیک ګوند تیره شپه ولسمشر باراک اوباما د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل صدارتي امیدوار نومول دي. د 2012 کال د ټي 20 کرکټ د تیاری لپاره د افغانستان او پاکستان ټیمونه تیاری کوي او 19 پروګرام د سندرو امیل کې بعد سندرغاړي زیک افریدي د ژوند او هنر حال ووري. دا او نور رپورٹنه هم لرو مشال ریڈیو سره سه. اوسو د خبرونه لومړی رپورت اړخته. د پاکستان چارواکو د ماشومانو د شخورولو د نړیوال سازمان سیف د چلډرن بهرني کارکونکو له هوا د استلې دي. د پنځشنبې پر ورځ د سازمان یو چارواکي ویل په ظاهره داسې ښکار چې حکومت دا فیصله د هغو شکونو پر بنیاد کړي چې ګواکې خیره موسسي د هغو امریکایي جاسوسونو مرسته کړي چې د وجل شوي اسامه بن لادن پر لټون وو. د سیف د چلډرن د اطلاعاتو د څانګې مشر غلام قادر ویلي د پاکستان د داخله چارو د وزارت لخوا ورته ویل شوی چې د سازمان شپږ بهرني کارکونکو دی په دې دوه هفتو کې دننه له هواد اوسي. د په وینا د داخله چارو وزارت دوی ته سوجه نه د خودلې. خبرونه وايي سیف د چلن له ادا سره سم د پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی چې د اسامه بن لادن د درک لګولو تور دی د امریکایي جاسوسانو په رابطه کې مرسته کړې وه. سیف د چلن له تیرو دیرشو کالونو راستې په پاکستان کې کار کوي او دلته 2000 کارکونکي لري.
او اوس به یو بل رپورټ اړخ تلړ شو. د پاکستان وفاقي کابینه دغه بل د وړاندیز منځوري ورکړي چې لمخې ایمیلونه، ټلیفوني خبرې اترې، اس ام اسونه او میسیجونه او داسې نور د ترهګرو خلاف د ثبوت په توګه ومنل شي. کابینه د ترهګرۍ خلاف د 2012 کال بل منځوري کړي چې د ترهګرو د هي سره د مرسته کوونکو د مالی سرچینو د منجمد کولو قانون به لاپسې کوي کړي. په دې اړه تفصیل اورو د اسلام آباد نه د احمد الله په رپورټ کې.
پاکستان کې د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي لپاره وفاقي کابینې د انسداد ترهګرۍ تجویز کړی شوی ترمیمي بل 2012 منظوري ورکړه. د دې بل منظوري تیر ماښام د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې شوې د وفاقي کابینې په غونډه کې ورکړې شوه. د قانوني مسودې کې مواصلاتي اطلاعاتو ته قانوني درجه ورکړې شوې ده چې تر لاندې به برېښنالیک، ټلیفون یا نور مواصلاتي اطلاعات په عدالت کې د قانوني شهادت په توګه پېښ کولې شي. د نوي قانون تر لاندې د ترهګرو سره مالی مرستې کول به نه معاف کېدونکي جرم وي او د جرم کوونکو خلکو جایدادونه ضبط کولو سره سره به بینک کاتې هم کنګل کولی شي. د قانوني چارو کارپو شابودین خټک وایي چې د حکومت دا یو ښه ګام دی، خدا قانون سازی ورلا مخکې کول پکار وو.
ترهګرۍ د انفداد کې به دا امداد کوي، خو دا هم ډېره د فکر او د سوچ خبره ده چې د ترهګرۍ په کیسونو کې خو د څو کالو راسي دغه د موبایل استعمال، دغسې نور داس جدید مواصلاتي ذرایع دي د هغې استعمال کېږي. دا قانون سازی کم از کم 15 کاله مخکې پکار وه، هغه اوس شوه.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي
د شهادت ډېر نوي قسمونه راغلي، مثلا ټلیفون شو، فیکس شو، ایمیل شو، یا سائنس او ټیکنالوژي په نتیجه کې چې کوم ترقی شوی ده د شهادت راټولولو یا یو جرم ثابتولو، نو هغه ټولې طریقې د زړو قوانینو او پالیسو کې کور شوي نه وي. نو دې لپاره د یو نوي قانون ضرورت و چې په هغې کې د نوي چې کوم د تحقیق ذرایع دي او د شهادت قسمونه دي هغه ته اهمیت ورکړی شي او فیصله کولو دوران دي عدالت کې هغه خبرې هم په نظر کې وساتي. زما په خیال به دې په نتیجه کې د جرائم په روکتام کې ډېر زیات پیشرفت وشي.
د کابینې په غونډه کې قامی او صوبایي اسمبلیو کې د اقلیتونو څوکۍ زیاتولو لپاره مجوزه ترمیمي بل مسودې منظوري هم ورکړې شوه چې تر مخه په قامی اسمبلی کې د اقلیتونو د څوکو کوټه د 14 کړې شوه او په 4 صوبایي اسمبلیو کې به هم د اقلیتونو لپاره یو یو څوکۍ زیاتولې شي. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې د حکومت دا یو ښه ګام دی او دا شان به په ملک کې اقلیت ته هم د هغوی حقونه ملاو شي.
پاکستان کې ګڼ تعداد کې اقلیتونه هم اوسېږي او اقلیتونه هم د پاکستان دومره محب وطن دي لکه چې مسلمانان دي. په دې وجه باندې هغوی ته یو جایز نمائندګي ورکول زما په خیال باندې دا یو ښه خبره ده.
دې تر څنګه په غونډه کې بجلی غلا او تنصیباتو ته د زیان رسولو خلاف تجویز کړی شوی قانون مسودې ته هم منظوري ورکړې شوه او دا درې واړه بلونه به پارلمان ته د قانون سازۍ لپاره وړاندې کولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا احمد الله رپورټ تاسو ورته د اوس په د کوټې بلوچستان په اړه یو رپورټ ورو. په داسې حال کې چې نن هم د پاکستان چیف جسټس لخوا د بلوچستان د بد امنۍ په اړه عدالتي اوریدنه روانه ده. د هزاره قوم سره تعلق لرونکي شیاګانو د های کورټ مخې ته د مظاهرې په کولو سره له چیف جسټس افتخار محمد چودري څخه د دوی د هدفي وجنو په اړه د نوټس اخیستو غوښتنه کړې. خدای نور ناصر پری رپورټ لري.
د پاکستان د سپریم کورټ لخوا په کوټه کې د بلوچستان د ناامنۍ د کیس اوریدنه د پاکستان د مشر قاضي چودري افتخار په مشرۍ کې لا هم روانه ده. چنن یعنی د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د دفاع او کورنیو چارو مرکزی سیکرټرانو ته په عدالت کې د حاضرېدو امر کړی او هم یې د بلوچستان له صوبایي حکومت څخه وروستای او مفصل رپورټ طلب کړی. په داسې حال کې چې د چهارشنبه په ورځ همدا اوریدنه روانه وه، د بلوچستان های کورټ مخې ته د هزار او په لسګونو مېرمنو لاریون وکړ او هم یې غوښتنه کول چې په بلوچستان کې د نورو ناامنیو ترڅنګ د دوی د نارینه و وژنې هم بندې سي. د دې لاریون یوې ګډونوالې له مشال سره په خبرو کې وویل نن موږ دلته د های کورټ او مشر قاضي افتخار چودري مخې ته د دې لپاره راغلي یو چې موږ د هزارګانو د وژنو غندنه کوو چې دوی په فرقایي ځپېښو کې په هدف کېږي. ترهګر له 2000 عیسوي کال راهیسې زموږ وګړي په هدفي وژنو کې وژني، لکن د پاکستان حکومت او امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې هیڅ کړی نه دی چې دا د حکومت ناکامي څرګندوي. زموږ ټول ملګري او ټولې کونډې یوازې او یوازې د انصاف په تمه دي چې مشر قاضي موږ یې له تا څخه امید لرو. په دې لاریون کې یوې بلې ګډونوالې وویل تر دې وروسته چې د پوهنتون په هغه بس برید وسو چې د دوی د قبیلې لوستونکي پکې وه، اوس دوی ته په تعلیمي ادارو کې هم هیڅ ځای نه ورکړل کیږي.
زموږ زده کړې بالکل خرابې شوې. هر ورځ موږ په دې له ادارو څخه ایستل کیږو چې وایي حالات خراب دي او تاسو باید کور ته لاړ شئ. زه د دې هیواد له واکمنو او عدلیه درخواست کوم چې تاسو له موږ غواړئ څه. په داسې حال کې چې د عدالت مخې ته همدا لاریون کېده، هلته ځننه د بلوچستان د امنیت د کیس په اورېدنه کې د پاکستان مشر قاضي چودري افتخار حسین بیا هم د ملیشا ځواکونو مشر عبیدالله خټک ته وویل د ډیره بکچي د کیس په شمول ځینې نور کیسونه دي چې په خلکو کې یې غلط تاثر ځي او د همدې لپاره چې دلته هدفي وژنې کېږي حالات خراب دي. اوس د ملګرو ملتونو خصوصي ډله بلوچستان ته راځي. د دې په ځواب کې د ملیشا ځواکونو مشر وویل د سوي پلان تحت د ملیشا ځواکونو پر ضد خبرې کېږي او د بدنامولو هڅې یې روانې دي. هلته د چهارشنبې په ورځ په همدې اورېدنه کې د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرتر نصیب الله بازی وویل د پولیسو مشر دوی ته ویلي چې تر اتم سوي کسان ملیشا ځواکونو وړي. د دې په ځواب کې بیا هم د ملیشا ځواکونو مشر عبیدالله خټک وویل پر یو چا الزام لګول تر ټولو اسانه کار دی، چې وروسته بیا هم یاد عدالت امر ورکړ چې د پاکستان د دفاع او کورنیو چارو سیکرتران دې د پنجشنبې په ورځ په عدالت کې حاضر سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوس به د یو بل رپورټ لپاره اسلام آباد ته لاړ شو. د هند د خارجه چارو وزیر سم کرشنا به سبا د پاکستان په درې روزنۍ دوره اسلام آباد ته راځي. تزي چرته به چې نوموړي د پاکستان د لوړ پوړو چارواکو سره لیده کاته کوي او ورسره به د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو خبرې اترې کوي. د پاکستان سیاسي او د بهرنیو چارو تجزیه کاران دې دورې ته په کوم نظر ګوري؟ اورو د سراج سهیر په رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنو چارو د دفتر وینا ده چې د هند د بهرنو چارو وزیر اس ام کرشنا به په خپله درې ورځنۍ دوره سبا اسلام آباد ته را رسي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر د اطلاعاتو افسر انصار سولیری وویل
اپنے دورے کے دوران وہ فارن منسٹر سے بھی ملیں گے.
د خپل دورے پر مهال به نوموړی د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر، وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او صدر آصف علی زرداری سره لیدو کاته کوي او د دې نه علاوه به اس ام کرشنا د نورو اعلی چارواکو سره هم لیده کاته کوي او ورسره به د پاکستان او هندوستان په اړیکو او نورو یو شمیر مهمو چارو خبرې اترې کوي.
لمشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ییزو او سیاسي چارو کارپوه خادم حسین وویل چې د داسې قسمه دورو له وجې به د پاکستان او هند ترمنځ حل طلب ټولې کشالې په خپل هوارې شي.
نږدې ورځو کې دوه اهم واقعات داسې شوي دي چې د هغې د وجې نه د پاکستان او د هند ترمنځ د ښه اړیکو ډېر لوی امکان موجود دی. یو خدا ده چې د هند ریاست د پاکستان سرمایکار ته د اجازه پر کوچ اغلتا سرمایکاری نو که د سرمایکاری او د تجارت د رجحان زیات شو زما خیال دی چې د ترمنځ چې کومه مسلې دي غټه مسلې دي په هغه پرمختګ وشي او د دې مثال په دنیا کې شته چې داسې کوم پرمختګ نه شوی د تجارت په ذریعه. ته تاسو ته یاد شي چې لږه موده مخکې د پاکستان د پارلمان پورا یو وفد هند ته لاړو او اغلتا هغه د پارلمان خلکو سره او د سیاسي ګوندونو خلکو سره ملاقات وکړ. زما خیال دی چې دا مثبت عمل دی.
د بهرنیو چارو تجزیه کار ډاکټر همایون خان مشال ریډیو وویل چې د دې دورې خواږه به سم د پس را څرګندېږي او اوس دواړو ملکونو محسوس کړی دا چې دا وخت د ناستې پاستې او د مذاکراتو دی. د زیاته کړه
زما دا یقین دی دا نشم ویل چې هر یو سره چې دا څه وایي پاکستان کې هم دا څه خلک شته چې هغه نغواړي خو دا ډېر کم دي او هندوستان کې هغه هم کم دي. اکثریت خامخا دا غواړي چې اوس د تعلقات ټیک شي او دا ډېره خبره ده.
د خارجه چارو دفتر د بیان سره سم چې نوموړی له حکومتي چارواکو نه سربیره د عوامي نشل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان، د مسلم لیگ له مشر میانوا شریف او نور یو شمیر سیاسي مشرانو سره لیده کاته هم کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
فائنانشل ټایمز رسپانه لیکي په پاکستان کې د اسلام د سپکاوي په تور د نیول شوي جنیر رمشا مسیح وکیل وایي په عدالت کې به غوښتنه کوي دغه جنۍ د بې ګناه وګرځول شي. په رسپانه کې په پاکستان کې د عیسایانو او د نورو اقلیتونو د ژوند په اړه اندېښنې هم په ګوته شوې دي چې اقلیت یې احساسوي. د مقالی مهم ټکی د ملیحا امیرزاده نه اورو.
فائنانشل ټایمز رسپانه لیکي د رمشا مسیح د دفاع وکیل وایي د جمعې په ورځ به په عدالت کې د هغې د بې ګناه ګرځولو غوښتنه کوي. د وکیل په فکر دغه کیس بې بنیاده دی او د دروغو پر اساس جوړ شوی دی. دغه عیسایي جینۍ د مذهب د سپکاوي د قانون سره سم د عمر قید ممکنه سزا سره مخامخ ده. د رسپانې په خبره د ریمشا کیس هغه وخت یو نوی شکل خپل کړ کله چې د کور سره نږدې د یو جومات مولا امام خالد جدون په دې شک گرفتار شو چې د ریمشا لخوا په سوځول شو پاڼو کې د قرآن ځینې پاڼې ورګډولې. رسپانې لیکي درې هفتو وړاندې د ریمشا مسیح گرفتارۍ وروسته په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکو ډلو لخوا د دې سخت غندنه شوې او په پاکستان کې دننه او بهر د اسلامي سخت دریزي په اړه اندېښنې راپورته شوې دي او دا هم چې په یو اسلامي هیواد کې د اقلیتونو سره څه کیږي. رسپانې لیکي د امام د گرفتارۍ باوجود د پاکستان په سرخار کې میشت عیسایان وای داسې باور نه لري چې ریمشا به واپس خپل عادي ژوند ته وګرځي. په اسلام آباد کې یو عیسائي زده کوونکی پال مسی وای ریمشا که واپس کور ته لاړه هم شي بیا به هم د اسلامي تندرو لخوا د نښه کېدلو د ګواښ سره مخامخ وي. د ریمشا وکیل طاهر چودري وای په دې کیس کې ډېرې داسې خبرې دي چې نور یې شکمن کوي. هغه په خبره په دې کیس کې ټولې خبرې په دروغو جوړې شوې دي. رسپانې په خبره د پاکستان په آبادی کې 2% عیسایان اوسیږي او زیاتوي د دې کیس سره د اسلام د سپکاوي پر ضد د قانون ناسم استعمال په اړه د تنقید کوونکو لخوا بحث تود شوې دي. رسپانه لیکي ځینو خلکو د هغه وړاندیزونو مخالفت ښودلې دي چې دغه قانون دې ختم کړل شي. د رسپانې په خبره پاکستانی حکومتونو د سخت دریځو لخوا فشار قبول کړی چې د کمې درجې یو پولیس اهلکار د چارواکو د حکم نه پرته ریمشا گرفتار کړه. رسپانه لیکي کم خلک داسې باور کوي چې د عیسایانو، هندوانو او د غیر سنی کسانو په ګډون د نورو اقلیتونو لپاره به په پاکستان کې حالات ښه شي. رسپانه په برېټانیا کې د پاکستانی عیسایانو د اتحادیې د مشر ویلسن چودري د خولې زیاتوي اوس داسې حالات دي چې هغه کسان چې د سخت دریځي ایجنډا لري د سزا نه خلاص وي او خپل کار کوي. د هغه په خبره دا به یوه دلچسپه خبره وي چې دغه ملا به محاکمه شي او که څنګه.
د تیرې نهې پرواز د افغانستان د ننګرهار ولایت په دربابا ولسوالۍ کې د جنازې په موقع ځانمرګي برید وشو او پکې د تر سلو تنو پورې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وغوښته. اوس د دې پیښې قربانیان له حکومت نه غوښتنه کوي چې ورسره دې مالي مرستې وشي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال لیډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې د جنازې په موقع د ځانمرګي برید ټپین او د وژل شوو کسانو وارثان وایي چې حکومت دې ورسره نغدې مرستې وکړي. د دور بابا ولسوالۍ د شګۍ کلي یو تن قومي مشر ملک سورګل شینواری چې د ننګرهار په مرکزی روغتون کې د ټپیانو مواظبت ته دیره دی وایي چې د پیښې زیاتره قربانیان بې وسه دي، په کار ده چې حکومت ورسره نغدې مرستې وکړي.
په دې کې نظرګل نومګي د هغه دوه زامن شهیدان دي او درې میدل ته په هسپتال کې دی او پلار یې ډېر زیات سپینګیری دی او نور داسې څوک نه لري او ډېره زیاته غریبي ده. مونږ د حکومت نه هیله دا لرو چې اول خو د دغو ټولو مریضانو او د دغو ټولو شهیدانو سره کومکونه وشي.
یو تن سپینګیری چې په دغه پیښه کې د کورنۍ دوه تنه غړي وژل شوي او د ده په شمول نه تنه د کورنۍ ټپین شوي دي، د هم له حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي.
زما نوم موت خان ده. یولس یو پیولس کې دا نه زخمیان دي، درې لونې دوه شهیدان شو، یو بر په کابل لوړه باګرام لوړه بس یو پلان شتا او یو ورور دغه بر زخمی نه دی کو دغه ژوند په خیال غدا پاش کې نه داس بڑا بشمانی پاش ټول واړو دا خو نو ټول ما ورونه او تر زامن دي کنه. حکومت خپل کې خپل دغه کوشګل څوک مکر سره کړه غوړن زوران ته زمګو ګوري، دغه شهیدانو ته زمګو ګوري او دغه غټه واقعیت زمګو ګوري.
د پیښې د قربانیانو د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالضیا وایي چې ولایتي اداره له مرکز سره په تماس کې ده چې د پیښې له قربانیانو لپاره مرستې جلب کړي.
مرکزی اوپر هم په پام کې لري او ولایتي ادارې هم هغه څه چې په واس کې درلودل هغه یې ترسره کړل. ځینې مریضانو ته خدمات ورسول او ولسوال صاحب سره هم یو څه مرسته شوې ده. ولې امید دی چې یو څه اندازه مرسته موږ مرکز نه ترلاسه کړو او د مریضانو سره کومک وشي.
د ځانمرګي برید چې د تیرې نهې په ورځ د ننګرهار ولایت دور بابا ولسوالۍ د شګۍ کلي کې د یوې جنازې په موقع رامنځته شوی و. تر سلو تنو پورې کسان په کې مړه او ژوبل شوي وو. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې په پیښه کې طالبان او د سیمې استخبارات لاس لري خو د کوم هیواد نوم یې نه دی په ګوته کړی. بلخوا د پیښې پړه وسلوالو طالبانو نه ده منلي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د حقانی شبکې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته د کانګرس سربلچل په لنډ وخت کې پای ته رسیږي او یو شمیر امریکایي چارواکي وایي چې دا شبکه به د ترهګرو په لیست کې شامل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقانی شبکې یو شمیر غړي مخکې لا په ترهګرۍ لیست کې شامل کړي دي، خو آیا ټوله شبکه به په دې لیست کې داخله کړي او که څنګه؟ له احمد شبیر اورو.
د امریکا متحده ایالات د حقانی پر شبکې خپل فشار ته دوام ورکوي. یو امریکایي چارواکی وویل متحده ایالاتونو پر دغه شبکې چې ویل کېږي پاکستان ملاتړ کوي فشار زیات کړی دی. په ترورستي لیست کې د دې شبکې د شاملولو لپاره د کانګرس له لوري ټاکلی ضرب الاجل هم په څو ورځو کې پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیال ویاند پیټریک وینټرل خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل لډیر موجی رئیس مودا سرګند کړي و چې د امریکا تګلار داده چې د حقانی پر شبکې فشار راوړو او دا فشار چې اوس واضح شوی دی دوارخي زره یو بندیزونه دی بل پوزي فشار دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم ویلي دي چې دا د کانګرس وړاندې سیډي چې په ترورستي لیست کې د حقانی د شبکې د شاملولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې دي. د دې وړاندیز لپاره یک شنبه اخیری ورځ ده. د کانګرس یو شمیر غړیو پر هیلری کلینټن فشار راوستي دي چې حقانی شبکه په ترورستي لیست کې شامل کړي، خو بل لور ته د کانګرس ځینو غړیو ویلي دي چې دا ډول پریکړه به د واشنگتن او اسلام آباد پر اړیکو چې هسي هم ډیر کلک نه دي ناوړه اغیز وکړي. د سیاسي چارو څیړونکی احمد سعیدی وایي پاکستان اوس په تور لیست کې د حقانی شبکې له شاملېدو سره موافق دی.
زما باور دی چې د ترورستي لیست کې شامل شي دا یې به څنګه کیږي کومه کای اقتصادي سیاسي ورته کاته کیږي د نور مملکتونو چې غواړي چې عملیات وکړي دا خو لاس په نور به هم خلاص شي فشار به زیات شي. اما دغه کار پاکستان د دې لپاره کوي چې بیرته د امریکایانو اعتماد لاسته راوړي او بیرته په افغانستان په سرویش کې نوکي پاکستان د هر مملکتونو په سر کې شي رول وندوي.
امریکایي چارواکي په افغانستان کې د یو شمیر خونړیو پیښو مسؤل حقانی شبکه ګڼي، لکه په جون میاشت کې چې په قرقې کې بریډ وشو او بیا تیر کال په کابل کې د امریکا پر سفارت ډزې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن تیر اونۍ د کوک ټاپوګانو د سفر پر مهال دا څرګنده نکړه چې د حقانی شبکه به په ترورستي لیست کې شامل وي. خدای وویل چې متحده ایالاتونو پر دې ډلې پرله پسې فشار راوستی دی. دی وویل دا د ایسف له متحدانو سره د امریکا د پوز حسره چې د حقانی شبکه تر فشار لاندې وي. هیلری کلینټن دا هم وویل چې د حقانی شبکې د منابع و مخنیسو د هغوی وسلوال او جاسوسان په نقشه کوو او پر پاکستان مو هم فشار راوستی دی چې په دې برخه کې خپلې هڅې وکړي.
د احمد شیبر رپورټ تاسو ورېده. اوس به یو بل رپورټ ورو. د امریکا ډیموکراتیک ګوند تیر شپه ولسمشر باراک اوباما رسمن د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دې ګوند کاندید نومول دي. د امریکا پخانی ولسمشر بل کلینټن په یوه وینا کې اوباما د امریکا لپاره یو مناسب شخص یاد کړو او په امریکایانو یې غږ وکړو چې د نومبر د شپږم نیټه په انتخاباتو کې د هغه ملاتړ وکړي. نور تفصیل د نوریاس نوری په رپورټ.
د ډیموکراتانو کانګریس په وینا کې د امریکا پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن له ملیونونو تر سخت فشار لاندې امریکایانو وغوښتل چې د جمهوري ریاست د دوهمې دورې لپاره د باراک اوباما ملاتړ وکړي. په شمالي کارولینا کې د ډیموکراتانو د کانګریس دوهمې ورځ ته په وینا کې کلینټن د جمهور رئیس د پالیسیو بشپړ ملاتړ وکړ او ویل
President Obama's approach embodies the values, the ideas and the direction
د جمهور رئیس اوباما تګلارې د ارزښتونو مفکورو او د امریکا د هغه تګلوري ښکارندوی ده چې امریکایان د یوشتمې پیړۍ لپاره د هیواد د لوري په اړه لري. د شریکو فرصتونو، شریکو مسؤلیتونو، شریکې هوساینې او یوې شریکې ټولنې احساس هغه خوب دی چې امریکایان د خپل هیواد لپاره ویني. کلینټن دیموکراتانو ته چې خوښي او ولولې څرګندونې وویل اوباما موږ بیرته د رغولو یوې اوږدې لارې ته برابر کړي او هغه د یو پرمختللي او زیات تعادل اقتصاد اساس ایښی دی. کلینټن همدارا څرګنده کړه چې اوباما تر اوسه د هغو تېروتنو په لرې کولو لګیا دی چې جمهوري غوښتونکو کړې وې. هیڅ جمهور رئیس نه ماننه لما مخکې هیڅ و نه شوی کولی چې ټول مخکېني اشتباهات اصلاح کړي، لکه چې هغه په تیرو څلورو کلونو کې کړي دي. د کلینټن له وینا وروسته ډیموکرات ګوند باراک اوباما رسما د نومبر د شپږمې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د دې ګوند کاندید معرفي کړ. نوموړی به د جمهوري غوښتونکو له کاندید امیت رامنی سره چې مخکې د جمهوري غوښتونکو لخوا رسما کاندید شوی سیالي کوي. نظر شمیرنې ښیي چې اوباما پر خپل سیال لږ څه مخکې دی. اوباما به نن کانګریس ته وینا وکړي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دنکو زه هارون بچا ستاسو لپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخې د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرونې تاسو په انټرنیټ مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې اور دل هم شه لستل هم شه په فیسبوک را تا ام ویل شه چې تاسو څنګه خبرونې چې دی هغه څومره خوښوي. د خبرونې په دویمه برخه کې نور ریپورټونه هم دی خو واست ماسیګری سلور نیمې بجې چې دی هغه کیدون کې دی انو د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان چارواکو د ماشومانو د ژغورلو د نړیوال سازمان سیل د چیلډرن بهرني کارکونکو لیک وعده ایستلې دي. د پاکستان کابینه د ترګري ضد د نوي قانوني مسودې منظوري ورکړې ده. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې سمدستي دي داسې ګامونه پورته کړي چې شیعهګان د مخالف سنی اکثریت غړو له برګونو وژغورل شي. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس ایم کرشنا د پاکستان په سفر سبا له اسلام آباد ته رسیږي. امریکای کمانډان وای باور کیږي په افغانستان کې پر بهرنی ځواکونو د دې هوا د امنیتي اسکر لخوا په نږدې هر یو څلورم برید کې د طالبانو لاس وی. او اساف په کونړ کې د القاعده شبکې د یو غړي وژل کېدل تایید کړی دی.
د عبدالحی کاکړ نن لند خبرونه تاسو ورېدل او ریدونکو اوس په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نوورو چې د پاکستانی رسپانو د اداریو غټ او مهم ټکی سدي.
جنگ ورس پان خپل ادارې کې لیکي چې د هند تجارت وزیر آنند شرما د پاکستان او هند تجارت ته د ودی ورکولو په حق لویل دي چې پاکستان دی یو ګام راواخلي هند به دوه ګامه ور وړاندې کوي. ادارې وایي چې اوس د خبرې ته ټول تیار دي چې پاکستان او هند له خپل سیاسي او معاشي مسلو د قابو موندلو او د منطقې د حالاتو ښه کولو لپاره رابطې زیاتول پکار دي او دغه رنګ تجارت ته په ود ورکولو هم دواړه ملکونه یو بل ته نږدې کېدي شي. ادارې وړاندې چې د پاکستان او هند ترمنځ تجارت ډیر په اسانه طریقہ کیږي. د ریل گاڑی او د ځمکې د لارې په ذریعہ خو بلا نور هم ارزان تجارت وشي. د ادارې په وینا چې د ریستي ورځو کې د تجارت لړکی ډیر ښه خبرې رامنځته شوې دي چې پکې کاروباریانو ته په اسانه د کال یا دوه کال لپاره د ملټیپل ویزې ورکول، د غرنګ د کاروبار لپاره د مقامی کرنسي یعنی پیسو ورکول او د مال په بدل کې د مال ورکول نظام شامل دي. ادارې اخیری کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری د مختلف ملکونو ترمنځ د تجارت لړکی دستورو کې هم په دې قسمه تجارت خبرې کړې دي او کوم کته شي نو ایران، افغانستان، منځنی ایشیا، هند، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال کې هم دا طریقہ خپل کړی شوې ده. خو د پاکستان او هند لپاره به دا ډیره ښه طریقہ وي نو باید چې هند او پاکستان په دې عمل وکړي او تجارت ته وده ورکړي. د پیښور نه خبرېدونکو وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د تیرو څو کالو په دوران کې د ترهګرۍ د پیښې رامنځته کېدو وروسته حکومت دا درس خپل کړی دی چې د ترهګرۍ خلاف جنگ به جاری ساتل شي. د ادارې په وینا چې د ناوړه او بوزدلانه کاروایانو سره به د حکومت، پولیس او اولس حوصله کمزوري کېدی نشي او دا شان چې د ترهګرۍ د ناوړه پیښو نرستو چې د ترهګرۍ په ضد ګامونو اغستلو ته وکتل شي نو دا خبره رښتیا چې حکومت په خپل دغه دریس کې بیخي صحیح او رښتونی دی. ادارې زیاتوي چې بلخو د زرګونو مرګونی او ویرونکو پیښو مخې ته د راتلو باوجود خیبر پښتونخوا کې د کاروباري هلو زلو نه ودرېدل او د پخوا پشان ادارو کې پوره حاضری لګیدل د دې خبرې واضح ثبوت دی چې د پولیس او نور امنیتی اهلکارانو سره سره د ولس حوصله مضبوطی دي. خو د حکومت، ولس او پولیس ترمنځ درب او د دې حوصله نور مضبوطول د موجوده حالات غوښتنه جوړیږي. ایکسپریس ورس پان خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ د بلوچستان د حالاتو متعلق د کیس اوریدنې په وخت ویلي دي چې ترسو د ډیره بوکټي مسله نوی حل کړی شي بلوچستان کې به د امن او امان مسله همداشان روانه وي. ادارې لیکي چې بلوچستان کې نه صرف هدفي او جنو لړۍ روانه ده بلکې تروسه په پورې پکې یو شمېر خلک هم بې درکه شوي دي. حکومت له پکار و چې اقتدار کې راتلو وروسته د بلوچستان صورتحال ته خصوصي پاملرنه ورکړې وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانا پخپل یو ادارې کې لیکي حقانی شبکه دی باید د بهر ملکي وسلوالو ډلو په لیست کې شامل کړل شي. بلخوا ټایمز مجله لیکي بهر ملکي سخدریزو اوس د پاکستان د قبایلي سیمو نه تلل پیل کړی دی او زیاتره د شام یاغیانو سره یوځای شوی دی. د دې دواړو لیکونو تفصیل د یوې لنډ دمې وروسته اورو. واشنگتن پوسټ رسپانا په خپل یو اداري کلی کې په پاکستان کې میشت حکانی ډله تیر کال په کابل کې د امریکا پر سفارتخانه او د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو په دفترونو بریدونه کړي دي. دوی د هند پر سفارتخانه چاودنه کړي او د غسی پر هغه هوټلونو بریدونه کړي چېرته چې امریکایي وګړي پاتې کیږي. اداري لیکي حکانی شبکې د افغان ولسمشر حامد کرزی د بجلو هڅې کړي او د دوی له القاعده سره نږدې اړیکې هم دي. او په دې نږدې وختونو کې د خالی پروس د امریکا پوځي مرکز سره نږدې په یو بازار کې چاودنه کړي چې پکې پلسګونه وګړي وجلې شوي او زخمي شوي. رسپانا لیکي د ولسمشر اوباما انتظامیه پر دې کې ستونزه لري چې د بهرنیو چارو وزارت د لارښوونو په رڼا کې حکانی شبکه بهر ملکي ترهګره ډله وګرځوي او کنه. او کچری دا ترهګر ډله وګرځول شو نو په حکانی شبکې به سخت مالی بندیزونو لګولو ته لاره هواره شي. د روزپانې په وینا د کانګرس لخوا ورکړی شوی د 9 ستمبر پورې وخت او د دې ترڅنګ د روان باس چې آیا حکانی شبکې ترهګر ډله وګرځول شي او کنه د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د پالیسۍ کمزورتیاوي په ګوته کوي. روزپانا د کرنګ دی یونګ د رپورت په حواله وایي په وایټ هاوس کې د حکانی شبکې ترهګر ډلې ګرځولو مخالفان وایي چې د حکانی شبکې زیاتره مشران د وړاندې ترهګر ګرځول شوي دي. دی وایي کېدای شي په دې ګام سره د پوځ او د پاکستان استخباراتي چارواکي خپه شي څوک چې افغانستان کې حکانی شبکه د خپل اثر رسوخ وسیله بولي او چې اله اوس یې له واشنگتن سره خپلې ماتې اړیکې سمې کړې دي. ادارې لیکي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې حکانی شبکه بهر ملکي ترهګر ډله ګرځول وروسته کېدای شي دا له طالبانو سره د امن په اړه په مذاکراتو کې خنډ جوړ شي. واشنگتن پوسټ لیکي ممکنه ده چې لومړی اعتراض کمزوري وي. د دې نتورک ټول کسان ترهګر ګرځول لو پرځای فائدہ دادا چې ټول نتورک ترهګر وګرځول شي. دا به چارواکو ته د دې اجازه ورکړي چې حکانی شبکې سره تړلې د وسیح کاروبار او بانکونو نتورک په نخښه کړي. دا نتورک په پاکستان او خوشا کې د زمکو او د ګاړو کاروبار او تعمیراتي کارونه کوي چې هغه کمیدل شي او دا په نورو هیوادونو لکه سعودي عرب کې مالدارا پیسې ورکوونکي لري. بلخوا ټایمز مجله لیکي چې د امریکا د بې پایلټ الوتکو د بریدونو د فن لکه میله وچی په قبایلي سمو کې وست بهرني ترهګرو ژوند ګران شوی دی. نو بهر ملکی سخدریزي وست پاکستان قبایلي سیمې پرېږدي او زیاتره پکې د شام یاغیانو سره یوځای شوي دي. مجله لیکي د قبایلي سیمو سرچینې وایي تر 2500 پورې وسلوال چې زیاتره پکې د عربو وو هغوی په دې وروستیو څو میاشتو کې تللي دي او په اسلام آباد کې هم امنیتي چارواکو د دې خبرې تایید کړی دی. ټایمز لیکي زیاتره عرب سخدریزي د حکانی شبکې ملګری دي چې د یو اندازې تر مخه دا 2000 جنگیالان جوړیږي او پر دوی کې د زیاترو هدف په افغانستان کې د ناټو پوځیان وي. اوریدونکو سه وخت شوه دی د اونیس پروګرام د سندرو عمل. دا پروګرام درته زمونږ همکار هارون باچا وړاندې کوي. نو راځي چې وویرو.
قدرمن اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه کې درته ز هارون بچا سلامونه وایم. مینوالو په دې ورستیو کې د پښتو موسیقي میدان ته یو شمیر نوی هلکان او جنکې راغلي دي. په دوی کې ځینې بیا داسې دي چې د خپلو شوري هڅو په ترڅ کې غواړي د پښتو موسیقي لمن نور هم خیرازه کړي. له دغو هنرمندانو له جملې څخه یو هم زیک افریدی یادیږي چې په لږه موده کې د پښتو موسیقي د اوریدونکو توجه ځان پلو واړوله. د دې اونۍ په سندرو میل کې به اوریدونکو زیک افریدی له مشال ریډیو سره د خپل هنري فعالیتونو په اړه کړې خبرې واوري. د دې ترڅنګ د نوموړي سو نوې سندرې درته هم اوروم چې پیل بال افغانستان سره د مینې د دې سندرې نوکو.
پشان د گلونو چې پرته پور بلدا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل توګړي پختنو ظلم پټو کې بل پبل دا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل پشان د گلونو چې پرته پور بلدا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل کی دارنا د چار گل دادا خورت کابل پٹول پختنو دزان گران دے سمر خستہ افغانستان دے وے گران دے سمر خستہ افغانستان دے دارچ پٹول پختنو دزان گران دے سمر خستہ افغانستان دے وے گران دے سمر خستہ افغانستان دے بلدا پشان د گل نو چی پرتے پور بلدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل
زیک افریدی ډیر مننه استا چې مشال ریډیو له د وخت راکه په پیل کې زمونږ اوریدونکو ته خپل لند شان پیژنګلیو کې او ورته وای چې د موسیقي میدان ته د څنګه مخکله
زم کلو خو به چې دینو خبرې د سې سره وی او تیرا کې د میدان شیدن کې خو بیا زم نیکه ورنی کې چې دی هغه بیا راغلی وی خو پات کې باندې شي سلیمان طلب ورته وی هغه چې زموږ له کتور کې اسماعیل خیر ورته وی جو کې نو دا غره زم تعلق دی کله زو سوال سم کې عمر زم استاد او هغه د یو کلاس کې وی شرنن به مختلف سټوډنټان چې څو بل څه وی او څو د سندري وی نو زما نمبر چې راغلو ما سندري ویل نو هغه ډیر زیات خو شما دوی شر ستا خو اواز به خدي نه ته ولې چې نو نه زه نه به نه پس ما په موسیقي سکول کې داخله واغسته دو کار مې هلته نه تعلیم حاصل کړ زموږ استاد دو استاد احسان او تعلق د افغانستان اوسن چې دینو په آر ټي اے کې دی هغه او ستار نواز دی هغه نو داسې شروعات شوی او دې دی د پورې ورسېدی بیا
خانو لومړی سندره دې بیا چرته ریکارډ کړه زیک او استاد کورنۍ او ملګرو دوستانو عکس العمل ورته څنګه
لکه شوق مو دا سي سردار علي ټکر سي خپل استوديو و په بخور کې نو الته به زما تک را تک ډیر و بابر سوډي انجنير و ناغي ته به ما زما شوق ته نو اغي ولګ ډیر ګټ کولم ټول کې مخ کې چې دنه سور سالي او سندره خپل مو اګري میکسینګ کې روانه و نو پی ټي وی د شو کتلې شه برازیل نو هغه چې دا چا واز دی او دا چا ویلی دی داغه بیا ما ته بلنه را کړی و پی ټی وی له نو بیا ځلته پیرنیزل الته ورغلم چې کله ما ذکر کول زه پاستل کې نو تاسو ګورو له تړيره پته نه و نو هغه چې کله میدان ته راتلم نو ما چانه تپوس نه کو چېره زه وکم یا ونه کړم. بیا چې د نو کوم خپل خپلوان دي هغې دا خامخا دا ظاهر کړی و چې ما نه خفه دي که نه دغه و په سر کښې. بیا چې ورو ورو هغوی وکتل چې یاره زه ته دومره بد کار نه دی او خلک یې خوښۍ وم او د خلکو خوشحالو کښې لږ لږ څه دیم وي نو بس بیا څه داسې خاص لکه ډېر مضبوط را ته ونه ویل چې مه کوه خو بس هغه یې وکړو چې لږ خفه یو.
زیک ګومان کوم چې دغه بی بی شیرینې سندرې له ویلو وروسته خلکو د یوه سندرغاړي په توګه وپېژندې او قبول یې هم کړې. د دغه ولسی سندرې د ریکارډ کولو کیسه کرا ته وکړي
مت لکه چې یو پېچان ویل شي یا خلکو چې وپېژندل ما هغه سندره وه بی بی شیرینې. زما چې څومره علم کې راغلی نو ټولو کښې مخکې ګل سلمان استاذ ویلي وه 1940 کښې او بیا ما په خیال خیالمحمد صاحب ویلي وه پېښور کښې نو داسې دا ډېرې ویلي وه. خو دا آیډیا دغسې راغلې ما چې دا فوک سندرې چې کومې دي لکه ډېرې خوږې دي لکه مخکې نه را روان دي لکه زمونږ نیکونو وختونو نه دا یو را روان دي نو یو به دا هم شي چې لږ شانتې به نوي هم شي او مونږ به پکې لږ شانتې بدلون راولو نو خلک به یې خوښ کړي. نو دا داسې یو اکسپریمنټل شانتې کار مو کړی و. ما دې ویب سایټ جوړ کړی و ویب پاڼه ور اچوي نو په هغه باندې خلکو ایمیلونه کولي چې یاره د دې څه مطلب دی او دا مونږ ډېره خوښه ده پوهېږو پرې نه خو خوښه هم ده که نه. نو ما هغې دپاره دا په اردو کښې وویله او یو دم خلکو ته چې ورسېده هغې کښې زیات لاس ته ویټي خبر وم چې هغې دغه دومره زیات هغې ورکول.
زیک اوس به ستا دغه د افغانستان سندرې ته راشو چې څنګه څنګه دې ثبت کړه او څه به وایې چې دغه هڅه دې څومره کامیابه وه.
دا اوس مونږ سندره وکړه ښایسته افغانستان نو زمونږ مخکې لکه بلنه را کړې وه کرزی صاحب مونږ تللي وو افغانستان مو وکتلو زمونږ زړه کښې خوښ یم دغه دی ځکه چې زمونږ وطن دی هغه هم زمونږ وطن دی زمونږ وی بابا او دادا وطن دی زمونږ هغه هم نو هغه مینه خو زمونږ په زړونو کښې شته ده. ډېر وخت نه مې دا خیال چې زه به داسې یو پروژکت کوم او خامخا به یې کوم. بیا ما ګلفراز سفي صاحب ته وویل چې یاره داسې څه که تاسو ولیکئ د افغانستان په هغه باندې شاعري ګلفراز سفي کړې ده کمپوز کړې ګلزار استاد ده او موسیقي والله ایوان شفیق ور کړې وه. بیا مې ویډیو چې والله جوړه کړه هغه مو خپل یو پروډکشن جوړ کړی دی پروډکشن په نوم باندې نو دا زمونږ د پروډکشن پهله ویډیو وه. اوسه پورې په صرف په یوټیوب باندې ریلیز کړي ده یوټیوب باندې خلک کتی شي او د افغانستان څه چینلې دي نو هغه ته مې لګېلې ده. نو اوس ما ته علم نشته چې هغې چلولی دی که نه یې دی چلولی خو په یوټیوب باندې ډېر ښه ریسپانس میلاو شو او ډېرو خلکو خوښ وو ډېرو پښتنو چې دي نو مختلف ملکونه کښې دي او هغې ډېر ښه ریسپانس مونږ ته راکړو چې یاره ډېر ښه سندره ده.
چې
چڑ مستی کرے سی گزر دکتو دیسی بی پیغلی کتارو نا سڑکے ملے ونے سی راجا 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 الا یا راجا پلا یا راجا الا یا راجا پلا یا راجا خلی رنگی نے دی باہر طرف اگنی دی کل رنگ گلزر دی سخلی رنگی نے دی باہر طرف اگنی دی کل رنگ گلزر دی اس پہ رات یادے گے بزڑ میرا ورے گے نن ماتا پخندا چاچی جان بنا پردیشی راجا 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 پل وطن نراشا پچون زما رڑاشا زما بدن کی ساشا پل وطن نراشا پچون زما رڑاشا زما بدن کی ساشا موسم دی دا گلونو سیندے خور دے پغرونو لاکھ لاکھ لایارا باران پکی ورے گی رازا 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 رازا
زیک تا د خپل یوې پروډکشن کمپنۍ د جوړولو خبره کوله نو کزبنګ اوریدونکو ته په دغه اړه معلومات ورکړي او دا چې دغه اړتیا دی ولې محسوس کړه
زمون په خبر کې اوس اوډیو شوګوان شې د اواز ثبتولو ولا دا ډیر شولو نو بل طرف ته چې وګورې نو زمون ویډیو پروډکشن دومره خاص نشته ستې دي خو لکه دومره نه دي تکړه نو هغه د پر ما سوچو چې را کم از کم یو پروډکشن شروع کوم چې اړ کې ډاکومنټري شوٹ کو اور کی موسیقی کی تم ویڈیو دی آواز دے من جو او بہ مختلف کارن چ راضی ہے بہ من کرے شو کرے کرے اصل کی من میری ور کڑی نے دیو سپور نو خلق بسنگ و بوری کلا ما موسیقی لکھن میں چ بدل ور کا من یو سٹوڈیو تو ولاڑا ما وی ویل چے بس البم دی ریلیز یو بازار میں یو بتاور مخکی من تو اسی خبری شو کی چ لکدا بہ نہ کامیابی یا بہ نہ کی دو پختورو کی دیتا اس خلق کی اگر خشی کتن غوڑی خوشت نہیں نو اگر مجبورن بہ اگر شی بوری سو تو ملاوی دی پختو ډیر غټ مارکیټ ته او ډیر زیات خلک دي ډیر خوري دن کین دي او خک تون کین دي خک چې دین او کریټیکوم دي تا ته بوځي دا غلط شي دا خري نو زما په خل خو ډیر ښه غلی چې تاسو الیکشن دی ویډیو ټیشن جوړه کوي الیکشن دی بس چې تاسو کول سره کته شي نو خلک ګوري ولې نه ګوري
زیک سبا وای چې په پیښور او شاوخوا کې موسیقي کول ته زمينه سمره مسايده شوي دغه امنیتی حالات لا هم وای چې خنه دي نو د ځای هنرمندانو ژوند او کار ته سګورې چې سمره اغیزمن شوي دي
لکه ملکی حالات چې څه نو موسیقي او د نور ټول سمره به شوي د ابو تاریخ امنیت خو ځایي خبره ده اوس خو نه شکر دی لکه ماته خو داسې لکه لږ چې لږ ډېر ښه شوی دی خو هغه سې ښه نه دی چې څنګه ته په فري هینډ باندې یا دماغ ډېر ریلیکس وي او تا هر څه ټیک ټاک وي او ته دغه کار کوې موسیقي خو ډېر فریش مزغه دی وي هېڅ ټینشن دې نه وي نو هغه کې ته یو ډېر ښه موسیقي ورکوی شي امنیت نشم ویلی چې داسې زه وایم چې بالکل ټیک دی بالکل ټیک نه دی خو الله شکر دی مخکې نه ډېر ښه دی او زمونږ چې کوم موسیقاران دي او داسې زمونږ سندرغاړي دي نو هغوی ته بې شکه دغه تکلیفات شته دي چې هغوی په کولاو زړه باندې کار نه شي کولی نن سبا چې کوم اوس را روان دی هغه ټول مارکیټ چې دی نو فلمي موسیقي یا فلمي هغه باندې کېږي لکه اوس چې ما یو فلم دپاره وکړلو
راش چی دزڑ پشیش محل کی دی دی رقم راشه چې د زړه په شیش محل کې دې تیر کما تا به مل من کما خپل محبوبې 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 خپل راشه محبوبې پشاند پروان کرما خوی بستا پمینا کی پشاند پروان کرما تاب مل من کرما بولے محبوبے 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 والا راشا محبوبے
زیک ستا دغه فلمی سندره مو اوریدونکو ته وړاندې کړه، نو د خپلې دغه تجربې په اړه به څه وایې؟
زما پیرنی ځل نه دي چې ما دلته فلم د لپاره سندره کړې. ډېره مخکې یو فلم لیاقت راغلی و چې داسې فلم جوړو او بدلون دي چې ټیپیکل فلمونه شي هغه شانتې نه دي لکه څنګه وایي چې تاسو جدت ورکړی دی میوزیک داسې موږ فلم کې هم راولو چې ایجوکیټډ خلک وي او داسې کسان دي که نه، خو هغه شر دا وم دی چېر تاسو فلمونو چې د معیار لکه کوي که نه، نو بس هغه وي وایي چې موږ کوشش کوو زما تجربه ښه او دا وایي چې پلی بیک سنګینګ وي نو هغه کې لږ تجربه هم بله ځکه چې هغه خو که بل سندرې موږ وایو چې هغه موږ زه خپل ځان دپاره ریکارډ کوو یا خپل خلکو دپاره، خو هغه د پلی بیک سنګینګ کې او میوزیک کې د فلم ډېر لږ شاتې فرق وي، د فلم خپل انداز دی خو مشکل نه دی لکه داسې خاص دقت په کې نه وي، خو بیا هم لږ شاتې بدل دی اوس تاسو وګورئ چې کوم قسم موږ میوزیک کولو مخکې نو هماغه شاتې یو ټرن شروع شوه، نو په دې پښتو فلمونو کې میوزیک او سندرې چې لږ اپډیټ شول دا یو زموږ کنټریبیوشن تاسو ورته ویلی شي خلک کوشش کوي خو ډېر ورو ورو کېږي.
زمونږ د خپرونې وخت لږ پاتې دی زیک، نو استاد یو ځلې بیا ډېرې مننې سره که وغواړي او خپلو اورېدونکو ته کوم پیغام ورکړي.
ستاسو مننه چې ما ته مو موقع راکړه د خبرو او ستاسو د ټول ټیم د مشار ډېډیو ډېره زیاته مننه، او پیغام زما اکثر او عموماً همدغه وي چې یاره زموږ پښتانه وروڼه او خویندې څوک چې اوسه اوري، نو هغه ته زما پیغام همدغه دی چې یاره تاسو چې هر څه شوقي څه شوق ومي خپل تعلیم جاري ساتئ، ځکه تعلیم داسې یو شی دی چې په تاسو کې جدت او تاسو کې یو کانفیډنس راولي چې تاسو هغه کار په ښه طریقې کوی شي. زما دغه هر وخت هم دغه دی چې تعلیم ډېر زیات ضروري دی چې تاسو هر څه کوئ خپل تعلیم ختم کړي هغه نه پس څه شوق مي هغې ته ورځي.
اوریدونکو د زیک افریدی له دې خوندور پیغام سره د دې اونۍ د سندرو میل په پای کې درته د نوموړي دا یو بل سندره ډالې کوم او ورسره در نظر هارون باچا اجازه هم غواړم. خاط او بریالي وسم
بنگلو مزہ کبھی شور بی ماچ بی می بنگلی دشور تری ماچ بی می لاستے پرو روخ پر زما مین دکڑما لاستے پرو روخ پر زما مین دکڑما شنگ شنگ تاد بنگلو مزا کبھی وی 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 شنگ شنگ تاد بنگلو مزا کبھی بنگلو مزا کبھی کبھی